دا مشال رادیو ده په پېښور کې د سهار 10 بجې سوي دي. نن د پنځشنبه یا زیارت ورځ او د 2023 کال د اکتوبر 6 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پروان خبرونه کې تاسو سره کلی کوم. په دې خبرونه کې په وزیرستان او خیبر کې د امنیت غوښتنې په اورګزو کې پر ځای وګړو د تشدد ده او په بلوچستان کې د ټایفاډ یا معدي تبي پر واکسینې کمپاین سربیره د روانې خبرونې په دویمه نیمایي کې 19 پروګرام د مشال تر رڼا لاندې اورېدل مهر دي. په دغه سره وړاندې د دې مهال خبرونه ته ورسېږي. لمړی د مهم خبرنو سرټکی. په جنوبی وزیرستان کې درې مسجد جرګې له حکومت د امنیت ټینګولو غوښتنه کړې ده. د کابل په جماعت کې چمدنی څلور کسان وژلي او 25 نور یې ژوبل کړي دي. او ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې دولت ته امر کړی چې د زاپوروژیا اټومي بټۍ بشپړ کنټرول په لاس کې واخلي. اوس د خبرونو تفصیل. د جنوبی وزیرستان مسجد قام مشرانو او ځوانانو له حکومت په سیمه کې د امن پر ځای کولو غوښتنه کړې ده. پرون په کوټ کې سیمه کې په یو جرګه کې د درې مسجد قام مشرانو ویل چې د امنیت خرابېدو اندېښمن کړي دي. د دغه جرګې یو مشر مولانا صالح شاه تر جرګې وروسته مشال رادیو ته ویل چې د امنیت تر پیښو وروسته دي ځای ولس په ځای نه زورول کیږي.
موږ نو ساده انداز دا چې هغه امن دی، امن د مشر کور نه دی، امن دا د ژوند کور نه دی، کور دی د ریاست. امیر دا مطالبات د حکومت نه چې وزیرستان ډېر وکړی ده، دې مزید د برداشت نه وتلې خبره ده.
د جرګې ګډونوال وویل چې تر هغه وخته به جرګو ته دوام ورکوي تر څو چې په وزیرستان کې امنیت نه وي پر ځای شوی. د درې مسجد مشرانو د سیمې د امنیتي حالاتو په اړه د روانې اکتوبر میاشتې پر 14 په سروې کې د یوې بلې جرګې کول اعلان هم کړی دی. بلخوا د جنوبي وزیرستان ډیپټي کمشنر امجد میراج تر جرګې وروسته مشال رادیو ته وویل چې په هغه ضلع کې امنیتي حالات ښه دي. نوموړي زیاته کړه چې پولیسو او پوځ د سیمې د امنیت لپاره ګامونه پورته کړي او په دې اړه خپلې ذمهواري ترسره کوي. د خیبر پښتونخوا په اورګزو کې ځای مشران ادا کوي چې اف سي ځواک د ګووین سیمې پر ځینو خلکو تشدد کړی دی. دغه مشرانو پرون مشال رادیو ته ویل چې اف سي ځواک د هغوی په سیمه کې سړک جوړول غوښت، خو چې کله ځای خلکو هغوی دې کار ته پرې نه شودل نو اف سي ځواک تشدد ور باندې وکړ او د دوی 15 کسان ونیول. یو ځای مشر حلیم ګل مشال رادیو ته ویل که د هغوی پر مځکه سړک تیرول کیږي نو حکومت دې معاوضه ورکړي، ځکه د نوموړي په خبره دا سړک د هغوی پر قیمتي مځکو او کورونو تیریږي. حلیم ګل زیاته کړه چې د ځای خلکو لخوا د سړک جوړولو خلاف مقدمه په عدالت کې تروریدنې لاندې ده، خو پر هغه سربیره حکومت په زور مشینري راوړې ده. د ځای وګړو د ادعا او اندېښنو په اړه پر اف سي ځواک سربیره د ضلعي پولیسو مشر نثار احمد او له سیمې د صوبایي اسمبلۍ غړي غازی غزنجمال مشال رادیو سره خبرو کولو ته تیار نسول. بلخوا د یادې مسلې د حل لپاره ضلع انتظامیې نن د ګووین سیمې مشران کلایي هیډ کوارټر ته وربلل دي. د کابل په یو جماعت کې 14 څلور کسان وژلي او 25 نور یې ژوبل کړي دي. د طالبانو حکومت د کورنیو چار وزارت ویاند عبدالنافع ټکور پرون وویل چې 14 له غرمې وروسته د کورنیو چار وزارت په یوه فرعي جماعت کې دننه وسوه. نومور زیاته کړه چې د پیش په اړه یې پلټنې روانې دي، خو لا هم کومې نتیجې ته نه دي رسېدلي. ټکور تر دې څو ساعته مخکې ویلول چې 14 د کورنیو چار وزارت ته څیرمه په یوه جماعت کې سوې ده چې هلته د دې وزارت ځینې کارکوونکي هم لمونځ کوي. تر دې دمه د 14 مسؤلیت چا نه دی منلی، خو په افغانستان کې د طالبانو په واک کې تر لاسه وروسته د دا ډول زیاتره 14 مسؤلیت اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش منلی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د روسیې دولت امر کړی چې د زاپوروژیا اټومي بټۍ بشپړ کنټرول په لاس کې واخلي. کیف د نوموړي دا اقدام په سمدستي توګه رد کړی دی. پوتین دا ګام د اوکراین پر هغو سیمو د واکمنۍ د ټینګولو لپاره پورته کړ چې روسیې خپل اعلان کړی دی. نوموړي دا اقدام د هغو فرمانونو له لاسلیک کولو وروسته اعلان کړ چې مسکو په روسیه کې د اوکراین د هغو څلور سیمو د جذبولو ادعا کوي چې یوازې په جزوي ډول کنټرول ورباندې لري. پوتین وویل چې روسیه به دغه فرمان له لاسلیک کولو وروسته چې اټومي بټۍ د فدرالي ملکیت په توګه ټاکلي په څلور سیمو دونیتسک، لوهانسک، خیرسون او زاپوروژیا کې حالت باثباته کړي. د زاپوروژیا اټومي بټۍ د مارچ له میاشتې راهیسې د روسیې په قبضه کې ده، خو اوکراینی انجینران یې اداره کوي. د پاکستان او بنگلاديش کرکټ ملي لوبډلې سبا په نیوزیلند کې له یو بل سره سیالي کوي. د اوو شل اوریز لوبو په دې لړۍ کې پر کوربه هیواد نیوزیلند سربیره پاکستان او بنگلاديش برخه اخلي. دا لوبي سر له سبا څخه د نیوزیلند په کرایسټ چرچ ښار کې پیلېږي چې اوومه او وروستۍ سیالي به د اکتوبر پر 14 کیږي. د پاکستان او بنگلاديش لوبډلې وار له مخه له نیوزیلند ته رسېدلې دي او سبا سهار به د پېښور پر وخت 9 بجې یو بل ته مخامخېږي. د لوبو دا لړۍ تر شل اوریز نړیوال کپ دوه ورځې مخکې پای ته رسیږي. د کرکټ شل اوریز نړیوال جام سیالي به د اکتوبر له شپاړسمې بیا د نومبر تر دیارلسمې په آسټرالیا کې کیږي. په دې نړیوال جام کې به افغانستان خپل لومړۍ سیالي د اکتوبر پر 22مه د انګلستان خلاف کوي، بل خو به پاکستان د اکتوبر پر 23مه د هند خلاف خپل لومړۍ سیالي کوي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه. خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل. د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ویب سایت www.mashalradio.com او پر دې سربیره د مشال رادیو پر ځانګړي اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. د اپلیکیشن نوم موږ داسې لیکو، MASHALRADIO. دا اپلیکیشن تاسو په وړیا ډول یعنی بیل څه ډول پیسو خپل سمارټ موبایل ټلیفون ته ډاونلوډولای شئ. اوس راځو د راپورن پر لور. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل، د جنوبي وزیرستان مسجد قام مشرانو او ځوانانو د وی جرګې لاري له حکومت په سیمه کې د امنیت ټینګولو غوښتنه کړې ده. پرون په کوټکی سیمه کې په جوړ شوې جرګې کې د درې مسجد قام مشرانو وویل چې د امنیت خرابېدو اندېښمن کړي دي. په خو د جنوبي وزیرستان امنیتي مشران وایي چې پولیس او پوځ د سیمې د امنیت لپاره ګامونه پورته کړي او په دې اړه خپلې ذمہواري ترسره کوي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال اشتیاق مسجد را کوي.
د سویلی وزیرستان مسجد مشرونه نن په 15 اکتوبر په کوټکی سیمه کې په یو جرګاګ شه د پاکستان حکومت نه په خپل خورا د امن بحال کول غوښتنه کړې ده. د درې مسجد جرګې و مشر مولانا صالح شاه د کوټکی امن جرګې په باراک مشال ریډیو ته وویل
چې د امن په نوم باندې د نن جرګه د مسجد عمر غلی و مجنو ساده انداز دا چې هغه امن دی، امن د مشر
چیئرمین شاہ فیصل غازی ویائی چکا دے پاکستان ریاستی ادارے پا وزیرستان کشے امن بحال کولو کشے ناکاما شوی وی بیادا دے خلکے دے پورا دے خپل ناکامی اعلان وکی
دے غیر خلک زیمورتیا دے میجن دو دا دے چک بسنا جور کری دی پار چک پوست بن دے انٹری کی جی یا خود دے انٹری نے کی یا چک پوستنا دا ختم کی دے دا اوبزی ہاں او پا دانو ببند ناکام شولا زپ وزیرستان شے امن شر واسطلای بیا زی مورتیو دے خلک شیخ پلا او د پ موجودگی شے کم از کم داس کی سمارکات دا کوم نہ برداشت کای پر زرا بنیاد بنے داس واقعیا کیجی چغنا پ خلک شے یو خوف پیدو کیجی نر پ دا بنیاد بندے دا قومی جرگی شیرش ول قومی مشور نے پ متفق ایدا پ سلا وکلا پ هر صورت بندے میج دے د ریاست نا پ خپل خورا بندے یو خوشگوار ازود
امن جرگے شریک دے پشتون جگورن غرزنگ سویلی وزیرستان مشر رحمت شاہ مسجد ویائی چترغی وقت پورا و دے مسجد مشرو نے جرگے راؤنے وی چتر سمرا پورے دے پاکستان ریاستی ادارے پر سویلی وزیرستان کشے دے امن قائم کولے خپلا ذمہ وری ور و خستی نوی
دے جنوبی وزیرستان ہمن یقیناً یوت خروب تای چې کلا د ماکین په خوبره باندې دا ماټر و وشتل بیا سابو جو زینر و اصل بیا بار بمباری وکړل کلا یو دي خلک ستړي اول چې تو ماړه طالب تا ورکړه نو دا فوج چې دا ارکاتینا کوي د دغه نه خلک ستي وزاړو ته سیخ تای بل خبر دی سی ای چې امن دای دا د میس په پروارینه د پوسا د ملک دی اول دی تر یغه پرو دا جرګې سلسله جاری وی چې تو پر دا امن قائم کړای نه وی او دای دا ځاونه کو چې امن ذمہوري د مو تو حفاظت وکاو د وطن حفاظت وکاو.
مشال ریډیو چې په کوټکی سیمه کې د درې مسجد جرګې مشرونه غوښتنه د سویلی وزیرستان ډیپټی کمشنر امجد میراج مخه تکشه شوې د اغوی زاو په دا رنگ و
نن دا امن په باره کې چې کومه جرګه وشوه د تمونګه هر کله وایو دا مونږه اپریشیٹ کوم امن دے زمونگا ٹولو آرمی قوم پولیس انتظامیہ دا جوائنٹ جنواری ہم دا اور مونگا دے جوائنٹ ایفرٹ ہم دا اور دے دے پر ہم دا شروع ہم یو نو زمونگا دے امن دے مقصد کے تے مونگ سارا سوک ہم ملوی گی یا مونگا اسسٹنس ور کئی نہ مونگ پا دے بانے خوشحالی گو اور مونگا دا وایو چالا دو کی دا مونگا ایفرٹ دے امن دے پر کامیاب شی اور سرنگے چو سم امن شتا مونگا وایو چے دے نہ زیاد پاکے امن راشی اور دا خودے دا وزیرستان دے آباد کی
مسجد مشہوروں نے سویلی وزیرستان کے دے امن حالات پر براکش بلا جرگا دے سروکئی سیمے مول خان سرائے دے راون میاشت پشپوڑا سم اکتوبر رو بالل یہ دو اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ترسنگو سے دا سہار لنا ہو دا ما خام ترش پگو
زموږ غل مشال رادیو خاوري یاوس زو د خیبر پرلور د خیبر ضلع په جمرود کې قومي مشران ویلي چې د هغې ضلع د نور برخو په څیر په جمرود کې هم د نامنی پر لپسې پیښو لس اندېښمن کړی دی. تیر ورځ له مشال رادیو سره په خبرو کې د جمرود ځینو قومي مشران وویل چې نامعلومه کسان ځایي کاروباریانو ته د بتې یا قلنګ غوښتنې لپاره ټلیفونونه کوي چې له دې سره پر کاروبار منفي اغېز پرېوتی دی. هغوی له انتظامیه د ولس د ساتنې غوښتنه کړې ده. بلخوا د خیبر پولیس ویلي چې هغوی په جمرود باړه او تیرا کې د وسلوال پر ضد د لټون عملیات پیل کړي او حالات یې کنټرول کړي دي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال فرهاد شنواری راکوي.
د جمرود یو قومي مشر شیر محمد پردي د اکتوبر په 15 نیټه مشال ریډیو ته وویل هلته بیا بدمن شروع شوه او اوس چې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوې نو په کار دی ریاست د خلکو د تحفظ ذمہواری واخلي.
ډېر خلای و من راغلی و او ډېر قرباني خلکو ورکړی وي کنه او خل نن سبا ولا چې ډېر مجبور دي ور را دوړې درا کې نشته ته ډېر درا کې نشته نو کاډو ته واغښې سبا غښې نو ډېر تنگ دي او ډېر خپه دی. په حالاتو باندې پر روزګار یې ډېر کړای چې خلکو ته ټلیفون هم کېږي خلکو ته کیسېم کېږي خلکو نه غوښتې هم کېږي بېګام ورو را په خلکو باندې اټکونه شوي بېګا شپه سره کمر کې مخکې خو یې بیا هم وویل چې علاقایي ذمهواري دا دی اوس خو انضمام شوی دی پچیس ترمیم دی که چېخ مونږ خومره بپېږو نو اوس دا دغه سرکار دغه ریاست ذمهواري ده چې مونږ له تحفظ راکړي.
احمد خان پردی وایي چې تېرې کډوالې هم ډېر ځپلي او اوس یو ځل بیا دې ته نه دي تیار چو وسلوالو سرا مبارزه وکړي او پکار دا اوس حکومت سہولتونه ورکړي
چې خل امن غوړي خل شر نه غوړي خل فساد نه غوړي خل تعلیم غوړي خل روزګار غوړي لا وړو بوري وکړه کم ځله ورسه یو بو سہولت نشته پټای نشته خو ال دا مزدوري نشته چې وکی اخو ال دا پته شو ال دا کوټه مونږ سه پته شو
د خبر په باړه او جمرود کې په 13 یو میاشت کې د پولیسو په سپایانو او قومي مشرانو باندې وسلو والو پر لپسې بریدونه کړي او مرګ ژوبل ورته اوخته. د خیبر ضلع پولیسو ویان ظهیر پردي د اکتوبر په 15 مشال ریډیو ته په یو لیکلي رالیږلي پیغام کې ویلي چې د دغه ضلع ډی پی او محمد عمران په امر په جمرود باړه او تیرا کې په یو شمېر سیمو کې د وسلوالو پر ضد د لټون عملیات دوام لري. د سپتمبر په 11 نیټه د تیرا کاخیلو کمرخیلو زخخیلو نه لږ تر لږه 8 کورنۍ خوندي سیمو ته شوی. د دغه کومونو متاثرین وای د پوز په وینا خپل کلی پرې خودل او پوز ورته ویلی هلته د وسلوالو پر ضد عملیات تر سره کول غواړي. د خیبر ضلع وګړي وای په باړه او تیرا کې خوښه وی لسیز پورې د وسلوالو پر ضد په بیا بیا پوزي عملیات تر سره شوی. 2014 نه تر 2020 پورې پکې امن بحال وو خو اوس په دې روان کال یعنی 2022 کې پکې بیا بدامنی پیل شوې. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
دا مشال ریډیو دا
زموږ غل مشال ریډیو خاوري اوس زو د اورګزو پر لور. د خیبر پښتونخوا په اورګزو کې ځایي مشران ادعا کوي چې اف سي ځواک د ګووین سیمې پر ځینو خلکو تشدد کړی دی. د دوی په وینا پرون اف سي ځواک د هغوی په سیمه کې سړک جوړول غوښت خو چې کله ځایي خلکو دې کار ته پرې نه شودل نو د دوی په خبره اف سي ځواک تشدد در باندې وکړ او د دوی 15 کسان یې ونیول. د ګووین سیمې خلک وایي که د هغوی پر مځکه سړک تیرول کیږي نو حکومت دې معاوضه ورکړي. بلخوا حکومت تر دې دمه معاوضه ورکول ته چمتووالی نه دی ښودلی. په ډیر نور تفصیل د مشال رادیو خبريال طارق اورک زیرا کوي.
د اورکزو په فیروزخیلو کې د چهارشنبه پر ورځ مبینه اف سی زواک پر ګووین خلکو تر هغې تشدد او بیا ورنه پنځه تنه نیولې چې هغوی منظور شوی سړک پر خپل ځمکه جوړېدل پرې نه خودل. د یاد سیمې صفی الله اورکزی مشال لډیو ته وایي تر دې چې په عدالت کې ور باندې کیس هم روان دی، خو پرون په زور او زبردستۍ د دوی پر ځمکه سړک د تیرولو لپاره لوی مشینري راوړل شوی وه. اورکزی زیاتوي اول غواړي چې په کلي سړک لاړ نه شي او که بیا داسې کیږي نو پوره معایزه دې ورکړلی شي، ولې چې قیمتي ځمکه ورنه ځي او بله کورونه به هم رانیږي.
و د خلکو ته د ځمکې او د کورونو والا کمپنسیشن ورکړی شي او هغه نه بعد کار تیر شي. له بده مرغه د دوو کالو نه د مسله شروع دی، خو نه پکې اوس پورې سیکشن فور وشو، نه چې د ډی سي راغله، نه چې د محکمې والا کسان راغلو چې د خلکو سره کښېني او یو ترتیب د خبرې راوځي. خو زمونږ ډېره غټه بدقسمتي دی چې کله هم راځي نو پولیس راځي او ورسره زور وکړي او ایف آی آر وکړي او په زور ګاډي تیر تیر کړي او زور زبردستي وکړي.
حکومت دوه کاله مخکې له فیروزخیلو بازار تر ګووین پورې شپږ کیلومتره نخلوونکی سړک د جوړېدو منظوري ورکړې، چې د دې نقشه وروسته بیا له میرباکا د ګووین په کلي سنگړې ته د بوتلو لپاره بدل کړای شو. د ګووین خلکو هغه وخت د منظور شوی سړک نقشه پر بدلېدو مخالفت وکړو، خو چې کله خبره ونه منل شو نو افتتاح پر وخت احتجاج تر کولو پس په عدالت کې کیس هم واچولو چې لا هم جاری دی. د فیروزخیلو ځای مشر حلیم ګل مشال لډیو ته وای د ګووین خلکو مطالبه جایزه ده، ولی اف سی زواک هغوی له خپل حق په شا کولو لپاره د خپل احتیاطاتو ناجایز استعمال کړي چې دوی په سختو ټکو غندنه کوي.
کیس کوډ کې شروع و عدالت کې و انتظامی لاندې جلده روانه و، نو دی په دې ټیم کې هغه ځتا سکیورټی فورسز ولا ورغلي دی، هغه خلکو سره زبردستی کړي دي، زور ور سره کړي، هغه ځکه مشمانو باندې تشدد کړي دي، نو دا واقعا مو په سختو ټکو کې غم دو.
بلخوا موږ په دغه اړه د اف سی زواک د ریستر لاس کړو او نه د ضلع پولیسو مشر نثار احمد او صوبایي اسمبلی ممبر غازی غزن جمال سره خبرو ته تیار شول. البته د یاد مسلې د حل لپاره ضلع انتظامی د زیارت پورز د ګووین علاقې مشران یو ځل بیا کلای هډکوارټر ته رابلل دي. د چهارشنبه پورز هم د امنیتي چارواکو له ګووین مشرانو سره مذاکرات شول، خو پنځه تنه رخلاص شو او نه بغیر معایزې د سړک جوړېدلو لپاره خپل ځمکه پرېښودلو ته څوک تیار شول. طارق اورکزی، مشال رادیو، پېښور.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
زموږ غل مشال ریڈیو خبری اوس سو اسلام آباد. په اسلام آباد کې د یوې وژل شوې مېرمنې سارا انعام کورنۍ غوښتنه کړې چې د هغې وژونکي ته د عبرتناک سزا ورکړل سي. د سارا انعام پلار او ورور په اسلام آباد پریس کلب کې وی خبري غونټول چې مېرمن انعام بے ګناه و او د کورنۍ تشدد په نتیجه کې وژل شوې ده. پولیسو د سپتمبر پر 23مه د سارا انعام د وژنې په تور د هغې خاوند نیولې او نن په اسلام آباد های کورټ کې د دې مقدمه اوریدنه کیږي. په دې نور حال د مشال رادیو خبريال ګوهر مسجد را کوي.
د اکتوبر په 15مه په اسلام آباد پریس کلب کې خبري غونډه تا د سارا انعام پلار انجینیر انعام او د هغې رور فاروق انعام وویل چې سارا انعام د یوې منصوبې ترخوا لاندې مړه کړې شوې ده. په د موقع د سارا انعام رور میډیا ته وویل چې د دوی خور بې ګنا وا او امید لرو چې موږ ته به انصاف په لاس راشي. د سارا انعام رور فاروق انعام زیاته کړه تر اوسه پورې پولیسو او عدالت لخوا چې کم تعاون ملو شوی دی نو موږ ډیر امیدونه او حوصله جوړې شوې دي، او بل خبره دا چې که په دې دنیا انصاف نشو ملو نو په آخرت کې خو به انصاف ملویږي. موږ به دغه کیس تر وسه پورې جاری ساتو او موږ غوښتنه کوو چې دغه کیس کې دا داسې سزاګانې ورکړې دي شي چې د نورو خلکو لپاره هم مثال وګرځي. سارا انعام د پاکستان او کینیډا وګړی وه او د خبریال ایاز امیر د زوی شانواز امیر سره واده کړی و. د اسلام آباد پولیس تر مخه سارا انعام د سپتمبر په درویشتمه نیټه د اسلام آباد په چکشزاد سیمه کې وژل شوې وه چې وروسته پولیسو د هغې میړه شانواز امیر نیولی و او د قتل په بنیاد د مرکزی قاتل پلار خبریال ایاز امیر هم په جسمانی ریمانډ باندې بند کړی شوی و. خو څو ورځې پس اسلام آباد های کورټ د هغې د خلاصۍ حکم په دې بنیاد ورکړو چې هغه د خپلې نګور په قتل کې ککړ ثابت نشو. په دې نه مخکې هم په اسلام آباد او پاکستان بیلابیل ښارونو کې داسې پیښې رامخکې شوې دي چې میړان په نه خبره ښځې مړې کی. د داسې پیښو رامخکې کېدو په اړه مشال ریډیو د ښځینهو په حقونو کار کوونکي خبریالې مایرا عمران سره چې پوښتنه وکړه نو هغوی وویل چې پاکستان کې ښځې ډېر کمزور سیز شمارېږي.
او د تیرو لسو پنځلسو کلونو نه د ښځینهو په مسلو باندې لیکل کوم.
چرته چې تاسو ته په نظر درځي نو تاسو به وینئ چې یو نارینه خپل غوسه په ځان نه کمزوري یعنی په ښځې باندې اوباسي. او مونږ لا دا قتل پکار دي چې زمونږه وړې وړې غلطۍ به مونږه په شا واچولې او پام به مو نه ورته لرلو. نن د هغې نتیجه دغه ده چې زمونږ په معاشره کې ډېرې دردناکې پیښې رامخکې کېږي او چې کله مونږه د داسې پیښو لارې نه ونیولې نو ذهني بیمار کسان لوی هم تکړه شول. یاد دوی چې ملزم شانواز امیر د خپلې ښځې سارا انعام د قتل په الزام باندې په جیل کې بندې او پولیسو د عدالت نه جسمانی ریمانډ اجازه اخستلې ده. او نن یعنی د اکتوبر په شپږمه بعد د سارا انعام د مرګ په اړه یو ځل بیا په اسلام آباد های کورټ کې اورېدنې کیږي. گوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
زموږ غل مشال ریڈیو خبری یا اوس زو دا بلوچستان پر لور. په بلوچستان کې د اکتوبر له درېمې ماشومان ته د میادې تبي یا ټایفاید واکسین ورکولو کمپاین پیل شوی دی. د روغتیا صوبایي چارواکي وایي چې د روان کمپاین پر مهال به له نهو میاشتو څخه تر پنځلس کلونو پورې عمر لرونکي تر اوولس لکه زیات ماشومان واکسین کړل سي. د بلوچستان په یو سل درې پنځوس ښارونو کې به دغه واکسیني کمپاین د اکتوبر تر پنځلسمې پورې روان وي. په دې اړه نور حال د مشال راډیو خبریال سمد شبنم راکوي.
دا د هغه ماشومانو چغارې دي چاته چې د ټایفاید یا معدې تبي ضد واکسین ورکول کیږي. د واکسین ورکولو دا لړۍ په لومړي ځل د کمپاین په بڼه د بلوچستان د روغتیا څانګې لخوا د صوبې په یو سلو درې پنځوس ښارونو کې پیل شوې ده. د معدې تبي د ناروغۍ په اړه د اپشین د روغتیا څانګې مشر ډاکټر عبدالغفار مشالی ته وویل
ټایفاید یو خطرناک نه جوړې ده چې هغه د یو جراثیم چې موږ په ډاکټري ژبه کې بکټریا ورته وایي هغه په ذریعہ باندې پیلاویږي. عام طور دا د اوبو د خوراک په ذریعہ یا د سبزیانو په ذریعہ د انسان و جسم ته د خولې په ذریعہ داخلیږي. نو د دې ناجوړي چې جراثیم بدن ته داخله سو په دې کې د مریض زورور تبه کیږي، هغه جاری وي، د دې سره د بدن درد وي، هغه یا دستونه کیږي یا قبض وي او بدن بالکل سست رنگ ای. دا سوکا سوکا سیور کیږي د وخت سره، د دې سره کې علاج پر وخت نه وسی د دې سره انټسټاینل پرپوریشن ورته وایي چې په هغه کې د مریض کولمې سروي سي، نو هغه ډیر خطرناک کنډیشن وي او دا ته هم مریض رسوي سي.
د پښین وسیدونکو مېبلا وایي چې په سیمه کې د معدې تبي ناروغي زیاته شوې ده، غواړي چې خپل ماشومان ژر تر ژره واکسین کړي.
د وخت مخ په دی وی خپل کورنۍ ته کم سایګان داستنو لګوم چې دا د وخت مخ راور نسیږي د وخت مخ دی علاج وسی او دا په لاویدونکو مرز دی
و ماشمان ته د واکسین ورکول غړي جماعتونو شونځي دینی مدرسو او د خلکو جرو ته ورځي چې لنو می څخه تر 15 کال پورې عمر لرونکو ماشمان واکسین کوي په پښین سیمه کې ماشمان ته واکسین ورکوونکو غړي ابي برمان مشال یو ډول چې په بلوچستان کې د سیلابونو لکباله د میادي تیبي ناروغي زیاته سوې ده
کوم نقصانات چې دا وره کوم سیلابو ریلو کړی دي داغه د وج څخه ډیر نه جوړان چې دغه وبای شکل اختیار کړي او ډیر علاقې خراب کړي ډیر انسانان د ناولودو نه جوړي سره مخامخ کړي ډیر مرګونه وسو د ناروغي څخه او د سیلابو ډیر داسې مریضان دي چې هغه ریپورټډ مریضان دي ډیلی ریپورت کیږي د دې نه جوړي سره مخامخ دي او د دې سره جدي موږ د داغه نه جوړي مخنیوي لپاره موږ هیلت کیمپس کړي دي مخصوص انډین کونسلز دي پاره کې په لاله موږ کار شروع دي او پاره کې موږ مدرسې ټارګټ کړي دي پاره کې موږ سکولز ټارګټ کړي دي او د دې علاوه چې کم د سیمین د رش ولا ځایونه داغه می ټارګټ کړي دي او تقریبا و هر کور ته موږ یو ټیم ور پروواید کړي دي نو ټوله کمیونټي د دې سره مخامخ ده نو ان شاء الله ټوله کمیونټي ټوله ولست په داستن لګي
د ټایپایټ یا میډی تی ویزیت د واکسین لړۍ د بلوچستان د یو سلو درو پنځو شهرونو په ګډون په ټوله خیبر پښتونخوا کې هم د اکتوبر له درېمې څخه پیل شوی چې د اکتوبر تر 15 پورې به روانوي سمت شبنم مشال ریډیو پښین
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ
زموږ غلم مشال رادیو خبري د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ د پاکستان د بهرنیو چارو لریاستي وزیر هینار بانی کر سره د افغانستان په اړه خبري کړې دي نو موري دا وخت د پاکستان په سفر دي په همدې حال کې د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا بیا په شپږ ورځني سفر په امریکا کې دي باجوا هڅه کوي چې د خپل هیواد په اوسنۍ او خرابو شرایطو کې له پاکستان سره د امریکا مرستي بیا پیل سي په دې اړه نور تفصيل اسمت سروان راکوي
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپل ټویټر پاڼه د رباني کار او ټام ویسټ کتنې په اړه لیکلي چې اغلی کارل شاغلې وستره په کتنې کې د سولې سوکال او باثبات افغانستان لپاره د پاکستان ژبنه تکرار کړه او په عین حال کې د افغانستان د اقتصادي وضعیت د شکیدو غوښتنه وکړه لدی سره په یو وخت د پاکستان د پوز لوی درسیز جنرال قمر جاوید باجوا په واشنگټن کې له امریکایي چارواکو سره د افغانستان په شمول پر دوه اړخیزو مسئلو خبرې کړې دي د سیمې د چارو شنونکي او ژورنالیست سمی یوسف زای وایي چې د عمران خان د حکومت په مهال د امریکا او پاکستان اړیکې ښې نه وي خو د عمران خان له لری کېدو وروسته د دوه هیوادونو اړیکې د ښه کېدو لور ته روانې دي
اړیکات ورو په ورو بهتره کیږي د پاکستان د پوج مشر باجوا امریکا ته سفر کړی دی تبا د پاکستان او د امریکا په اړیکو کې افغانستان یو مهم عنصر ده زما په خیال په دغه خبرو کې افغانستان او د پاکستان اقتصاد او د پاکستان او د امریکا آینده اړیکې او په سیمه کې د جهادي غورزنګونو راتلونکو باندې خبرې کیږي او دا په خپل ذات کې ډېر یو مهم سفر ده
د پاکستان اقتصاد په اوس وخت کې له سختو ستونزو سره مخامخ دی او د امریکا مرستو ته ډېر اړتیا لري په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې لا یې پریکړه نه ده کړې چې پاکستان ته دفاعي مرستي بیا پیل کړي خو دغه هیواد ملي امنیت له پاکستان سره د دوه اړخیزو دفاعي همکاریو پر پیلولو غور کوي باجوا په واشنگټن کې د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن په ګډون له یو شمېر امریکایي چارواکو سره لیدلې دي د پاکستان پوز د آستن او باجوا د کتنې په اړه ویلي چې دوی د دوه اړخیزو اړیکو د سیمې د امنیت او نورو مسئلو په اړه غږېدلې دي
مشال ډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
زموږ شغله مشال رادیو خبري په پېښور کې د سهار لسمې بجې سوې د مهم خبرونو د لنډیز اوریدو ته تاسو پام راګرځوم. د جنوبي وزیرستان مسجد قام مشرانو او ځوانانو له حکومت په سیمه کې د امن پر ځای کول غوښتنه کړې ده. پرون په کوټکی سیمه کې په یوه جرګه کې د درې مسجد قام مشرانو ویل چې د امنیت خرابېدو اندېښمن کړي دي. د دغه جرګې یو مشر مولا صالح شاه تر جرګې وروسته مشال رډیو ته ویل چې د نامنی تر پیښو وروسته دي ځایي ولس بې ځایه نه ځورول کېږي. د خیبر پښتونخوا په اورګزو کې ځای مشران ادا کوي چې اف سي ځواک د ګووین سیمې پر ځینو خلکو تشدد کړی دی. دغه مشرانو پرون مشال رادیو ته وویل چې اف سي ځواک د هغوی په سیمه کې سړک جوړول غوښت، خو چې کله ځای خلکو هغوی دې کار ته پرې نه شودل نو اف سي ځواک تشدد در باندې وکړ او د دوی 15 کسان یې ونیول. د کابل په یوه جماعت کې چاودنې څلور کسان وژلي او 15 نور ژوبل کړي دي. د طالبانو حکومت د کورنی چار وزارت ویاند عبدالنافع ټکور پر نوول چې چاودنه له غرمې وروسته د کورنی چار وزارت په یوه فرعي جماعت کې دننه وسوه. نوموړي زیاته کړه چې د پیښې په اړه پلټنې روانې دي، خو لا هم کومې نتیجې ته نه دي رسېدلي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د روسیې دولت امر کړی چې د زاپوروژیا اټومي بټۍ بشپړ کنټرول په لاس کې واخلي. کیف د نوموړي دا اقدام په سمدستي توګه رد کړی دی. پوتین دا ګام د اوکراین په هغو سیمو د واکمنۍ د ټینګولو لپاره پورته کړ چې روسیې خپل اعلان کړی دی. او د پاکستان او بنگلاديش کرکټ ملي لوبډلې سبا په نیوزیلند کې له یو بل سره سیالي کوي. د اوو شل اووریزو لوبو په دې لړۍ کې پر کوربا هیواد نیوزیلند سربیره پاکستان او بنگلاديش برخه اخلي. دا لوبې سر له سبا څخه د نیوزیلند په کرایسټ چرچ کې پیلېږي چې اوومه او وروستۍ سیالي به د اکتوبر پر 14 کېږي. او ستاسو پام د ځانګړي اونیز خبرونې د مشال ترانه لاندې بحث پر لور راګرځوم. دا خبرونه تاسو پرون په ژوندۍ بڼه اوریدلې ده، نن تاسو ته په تکراری بڼه خبرو. په خبرونه کې د پاکستان پر اقتصاد باندې بحث شوی دی. نو راځي چې ورته غوږ سو د مشال ترانه لاندې بحث ته چې عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د
مونږ
په تکنیک کې کوم د هندستان
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
د مشال ترنو لاندې
د مشال ترانه لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. لاتیرو شاوخوا دوه اونۍ راځي د ډالر په مقابله کې د پاکستانی روپی قیمت لوړ شوی دی او نن هم د ډالر په مقابل کې د روپی بیا 2 روپی زیاته شوی ده. یو وخت د یو امریکایي ډالر قیمت 209 روپی تر رسیدلی و. د دې ترڅنګ حکومت په دې وروستیو کې د تیل قیمتونه هم راکم کړي دي. دا هر څه په داسې حال کې دي چې د پاکستان اقتصاد له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دی او په هیواد کې ګرانی مخ په زیاتېدو ده. پښتانه دا ده چې د ډالر په مقابله کې د روپیو قیمت ولې مخ په زیاتېدو دی او آیا دا د دې هیواد د اقتصاد د ښه کېدو طرف ته اشاره کوي؟ دا او نورې پښتنې د مشال ترانه لاندې بحث کې چیړو. مېلمانه مو د پاکستان د سوداګرو د اتحادیې یعنی پاکستان چیمبر آف کامرس پخوانی مشر داروخان اڅکزی او د اقتصادي چارو پو ډاکټر میراج الحق دي. دا دواړه قدرمن بیناره سره د ټلیفون په لاین دي. سو ډاکټر صاحب تاسو تر کله وایم؟ ڈاکٹر صاحب سوال دا دی لکه څنګه چې مو تاسو ته تشریح کړی وو د پاکستان له تیرو دوه هفتو څخه کم روپی دا هغه د ډالر په مقابله کې په خکې کېدو دا. بل طرف ته د پاکستان حکومت هم په تیلو کې قیمتونه کم کړی دي. نو ستاسو په خیال باندې د دې روپی په مقابله کې د ډالرو قیمت لوېدل دا خپل یعنی دا اشاره کوي چې د پاکستان اقتصاد شوی دی؟
جی تاسو کو وګورئ نو نړۍ کې ډېر ملکونو کې د ډالر قدر چې دی هغه څه شوی دی. ایون کو هغه چاینا دا کاغه جاپان دی کاغه انډیا دا کاغه یو کې دی یورپ ته ملکونه چالتا داغی د لوکل کرنسی په مقابله کې د ډالر قدر چت شوی. پاکستان کې تقریباً پختن رپورٹ کی ذکر وکړو چې د تیرې هفتې نه دا تقریبا 45 ورځې وړاندې نه ڈالر قدر چې دی هغه د روپۍ مقابله کې کمیږي. روپۍ چې دی هغه خپل قدر او ویلیو ګین کوي. تاسو پوښتنه کړې چې راځي کې څه فیکټر دي دا ولې ده چې په نړۍ کې ڈالر چې دی هغه مضبوطیږي خو پاکستان کې د تیرې هفتې نه دا روپۍ قدر کتیږي او ڈالر د هغې مقابله کې دا قدر کوي. د دې په شا باندې څه عوامل دي؟ یو خو تاسو خیال وکړئ غټ کم چې فیکټر دی نو هغه دی ګورمنټ چې ریپلیس کو کم چې فائنانس منسٹر دی
اسماعیل
او دا پځې باندې اسحاق ډار کرا رہے. نو اصل کې د اسحاق ډار خپل د مخکې نه کم حص دی نو هغه ادا د لوکل کرنسی پاکستان د روپۍ د قدر د کمی چې کم پالیسی ډېر سخت خلاف دی. دا به ټولې هلې ځلې کوي چې دا د روپۍ قدر چې دی نو دا سیوا کی یا د روپۍ قدر مستحکم وساتي د ډالر مقابله کې. چونکه کم خلک چې په دې بزنس کې او په دې کاروبار کې انوالو دي او هغوی دغه بزنس کې ایکسچینج مارکیټ کې دي نو هغه چونکه فورکاسټنګ هغه سټبازي کوي هغوی ته پته ده هغوی مخکې ته ده چې اقدار به داسې پالیسي کوي داسې حالې ځلې به کوي په هره طریقه ترسره شي نو ڈالر په مقابله کې به روپۍ قدر کې استحکام راځي یعنی روپۍ قدر به سیوا کېږي. دغه وجه ده چې خلکو ډمپنګ وکړو اوپن مارکیټ کې ڈالر سپلائی هغه سیوا شوه او د ڈالر کم قدر دی نو هغه مقابله کې راوغورځېد. دا ټول چې دا په دې وسخ کې دا یو فورکاسټنګ دی سټبازي ده چې د خلکو په ذهن کې دا چې څنګه چې اقدار به داسې حالې ځلې کوي چې هغه سره به د ډالر قدر کمیږي دی وجه نه هغې خپل ډالر چې دی نو هغه سپلائی چې واکړه مارکیټ ته ویست او د روپۍ مقابله کې د هغې قدر کم کړی شو.
زبا بیا هم تاسو ته راځم. داروخانه څگزي صاحب را سره د ټلیفون په لاین دی. داروخانه څگزي صاحب تاسو ته هرکلی وایم.
مننه کورودان کاکا صاحب.
خوشاله اوسې. داروخانه څگزي صاحب ډاکټر مراج الک صاحب رڼا په واچوله. ستاسو په خیال باندې د دې دوو وجوهاتو له علاوه نورې هم وجه شته چې د پاکستان روپۍ چې د ډالر په مقابله کې مضبوطه شوې ده؟
دې نو اسحاقدار صاحب چې دي هغه د الفاظو او د اعداد و شمار پور تک شت کول دی دروند مایره سړی دی. ممکنه دا د زموږ د پاکستانی روپیه قدر پورته شوی دی ته ارتفیشل پورته کېده ورکړي هغه ته پمپ کړی. دا هم ممکنه ده چې په خوا کې چې په ملک کې غیر استحکام د راتلو د وجې دی د خلکو لږ ډېر د استحکام امید پیدا شوی دغه دواړه وجه کېدای شي. یو خو اسحاقدار صاحب چې دی هغه یو معاشي ماهر نه دی دی ډیفر دی د ده سره چې کوم ایکسپرټیز دی یا د ده مهارت څه دی هغه الفاظ هیر پیر دی دې الفاظو ته هیر پیر ورکوي.
یعنی ستاسو له خبرې که زه دا معنا واخم داروخانه څگزي صاحب چې دا اوس عملاً په مارکیټ کې په رښتیا هم دغه قیمت چې دی د روپۍ غا د ډالر په مقابله کې یعنی کنن تاسو لاړ سئ هم دومره دی لکه څنګه ورته یادېږي چې روپۍ مضبوطه شوې ده کنه؟
نه نه مضبوطه شوې خو د شکه وتلې مضبوطه شوې ده او اسحاقدار صاحب دا خبره کوي چې دا به نور هم راښکته کیږي د ډالر ارزښت او پاکستاني روپۍ چې دا هغه به د 200 سکشته په یعنی د 150 اته نوي په داشاخوا کې به چلیږي دا به بېرته راښکته کوي. نو خبره ده چې د کاکړ صاحب د دې معاشي محرکات نه دي دا ټول څه دي سیاسي محرکات په دې کې ګډ دي. ممکنه دا ده چې دا چې کوم پی ډی ایم دی یا نواز لیگ دی دا ودی چې په ذهني طور تیار دي چې په ملک کې خو الیکشن به را روان وي که چیرې د پی ټی آی په غوښتنه وي نو هغه به د وخته صدرې څلور میاشتې مخې او که په غوښتنه نه وي نو هغه ته هم شپږ اووه میاشتې پاتې دي ډېر وخت نه دي پاتې. نو د هغې شپږ اووه میاشتو دپاره چې دي دوی به د عوام اعتماد حل کولو دپاره به خامخا کوشش کوي. د مثال په توګه لکه چې د عمران خان په دور کې د تیلو بایه پر خپل ځای نه وه، د هغه سره په ډېر کم قیمت باندې د تیل خرڅول. عمران خان ته دا شی ور معلوم و چې زما حکومت ختمیږي، نو هغه بوج څه دی هغه د پر روان حکومت واچوي، او هغه بوج څه دی هغه د ځان په کریډیټ کې د استعمال کولو کوشش وکړي چې زه به عوامو ته چې دی
ډاکټر دارخان صاحب وایي دا سیاسي استحکام خیر وجوهات زه خبره اوزو. خدای خبره تاسو دواړه اتفاق کوي چې د ډالر په مقابله کې د روپی قیمت چې دی هغه مضبوط شوی پیاوړی شوی دی. سوال دا دی یو عام خلک چې دا وخت موږ اوري، ډاکټر صاحب تاسو هم اوري، دارخان صاحب هم اوري، داغه د پاره د روپی د ارزښت مضبوطېدو عملا ګټه دوی ته څه ده؟ یعنی دوی به دا وایي چې زموږ څه پکې ګټه ده، د خلکو د پاره پکې څه ګټه ده؟
سو ډېره اهمه پوښتنه ده او یو عام وګړی دا هغه سوال هم دا جوړېږي چې یاره روپۍ قدر کې آرټیفیشل دی یا هر څنګه چې ده، خو دا حقیقت دی چې تیرو څلو پنځو ورځو نه مسلسل روزانه د روپۍ قدر کې استحکام راځي، بلکې هغه کې سیوا کېږي د ډالر مقابله کې. یعنی یو عام وګړي دی، یو عام سړي په ژوند باندې د دې ته اثر دی. ډېره زبردسته پوښتنه ده تاسو دا اصل کې کو تاسو ګورئ د دې د عام وګړي د ژوند سره د تړون شتري، ځکه چې کله د روپۍ قدر سیوا شي نو بهر نه چې څومره شیزونه مونږ غواړو، تاسو په خیال وکړئ مونږ چې څومره روزمره استعمال شیزونه هغه چې په هر شکل کې د فار کې ډېره غټه حصه چې دنه هغه مونږ د بهر نه راغواړو، یا هغه امپورټ بهر ملکونو نه مونږ امپورټ کړي، او بل د ټول نه غټ چې هغه د هر چا په استعمال کړي او د هر چا باندې دغه اثر دی، نه هغه تیل دي هغه مونږ د بهر نه راغواړو. د روپۍ قدر کې چې کله اضافه کیږي نو د بهر نه چې کوم شیزونه مونږ راغواړو د هغې قیمتونه کمیږي. د هغې د قیمتونو کمېدو سره بیا چې کوم جنرل پرایس لیول دی، یعنی انفلیشن دی یا ګرانواله دی، نو هغه کمېدی شي، او د هغه د کمېدو سره قوتي خرید کې دی هغه د یو عام وګړي هغه اخیستلی شي، او د هغې په ژوند کې روزمره ژوند کې خوشحالي راتلی شي، اسانتیا راتلی شي. دا خو د دې یو پازیټیو سایډ دی. او کوم چې ستاسو پوښتنه ده چې یو عام وګړی دا سوال کوي چېره د دې اصل سره چې نن سبا په میډیا کې ډېر غټ په دې باندې باز کی روپۍ قدر چت شو یا کم شو نو دوم په ژوند کې، نو دغه د دې یو عام وګړي د ژوند سره د هغې تړون داسې جوړي.
مننه ډاکټر صاحب، زه بیا هم تاسو ته به راځم. دارخان صاحب، ډاکټر صاحب خو پر عام خلکو باندې دې اثرات خبره وکړه، خو تاسو د پاکستان چیمبر آف کامرس یو هره صوبه کې په ټوله کچه او ډېر سوداګري، ستاسو لپاره په د روپۍ قدر زیاتېدل آیا ښه خبر دی، بد خبر دی؟ تاسو باندې ګټه ده، مثبت دی، منفي؟ څه اثر به په دې د پاکستان په هغو امپورټرانو یا اکسپورټرانو باندې؟
کاکر صاحب، ډاکټر صاحب په دې باندې ډېر ښه رڼا واچول. اصل کې زموږ سیستم امپورټ دی،
یعنی کوم شان چې موږ راغواړو له باره،
چې موږ راغواړو هغه درې چنده چې زموږ در استولو، نو تقریبا د شپږ بلیون ډالر امپورټ کوو، او یا د پنځه اویا په شاوخوا کې، او د اتویشت بلیون ډالر زموږ ایکسپورټ دی. نو زموږ ایکسپورټ دې هغه موږ په ډالر دغه پیسې راځي، زموږ امپورټ دې هغه ته موږ پاکستانی کلدار ورلېږو. چې څومره د پاکستانی کلدار قیمت شکیږي هغونه موږ ته د دې ګټه ده، ځکه زموږ امپورټ زیاتي. بیا دویمه خبره ډاکټر صاحب وکړه، زموږ په دې امپورټ کې ډېره غټه برخه چې ده هغه د را مټیریل چې موږ د هغه کارخانو کې بیرته استعمالوو، او ورسره د سیلو ده چې د هغې زموږ کارخانې په هغه چلیږي، زموږ موټران په هغه چلیږي، زموږ کرایې پر هغه باندې دخ کیږي. نو په دې وجه باندې عام طور و موږ ته د کلداري د نرخ پورته کېدو، د نرخ ښه کېدو ګټه به نسبت د ډالر د ارزښت څخه ډېره زیاته ده.
سمه ده، مننه دارخان صاحب، زه بیا به هم تاسو ته راځم. ډاکټر صاحب، میراج الحق صاحب، یو بل سوال دا دی چې یعنی دا ټولې خبرې موږ وکړې، نو مو دا خبره کولای سو چې د پاکستان اقتصادي حالت چې ډېر مشکل سره مخامخ وو او د پیسو نړیوال صندوق یا ایم ایف څخه پورونه اخلي، نو دا چې ویل کېدلای سي چې د پاکستان اقتصاد اوس په مثبت لور د ښه کېدو پر لور روان دی او کنه دا تر وخت لمخه ده؟
یعنی پی ڈی ایم چکم حکومت دیو کلا او واگے تضاد تکے نو ا وقت چکم حالات او دیو تکم چیلنجز او کم مسئلے دیو تمخامخ ہوئی نو اغی بنسبت پانے وس اغی مسئلوں کی کمی را گلے لے او کم چے میکرو اکنامک کم چے تدی کا یعنی او کم زمنگ انڈیکیٹر سی نداغی پرمختج او داغی چکم مومنٹ ہے اگر پازیٹیو ڈائریکشن کی دے تاسو کے خیالو کے غٹا مسئلہ چوانو پا وقت کے دا وینا کے دا چی پاکستان دیر کلوز دے دیر نیچے دے چاہا ڈیفارٹ ڈیکلیر آئی ایم ایف پروگرام چون آگا ہم پشک کیو یو خو اگر سنزا اگر دیر طرح کم اشوا گورنمنٹ پاکستان کیا را دا او دا غیبے پاسو خیلی دیر یو پازیٹیو مثبت
پاکستان حکومت سی پر مختلف شانو باندی چې کم ټکسونه را غونډوي نو هغه غا ټکس خبره ډاکټر صاحب کوي، نو ډاکټر صاحب تاسو واسه چې هغه زیات شوی دی؟
جی هغه نو تمام هغه زمون چې کم اداره دا چې هغه دغه ټکسونه په مختلف شکلو کې هغه را غونډي او دا غي به حساب کتاب دی هغه دغه فیدرل بیرو اف ریوینیو
یعنی اف بی آر
نو او هغه چې کم ټکس په مختلف شکل کې راغلي دا هغه تقریبا خپل ټارګټ تاسو په هیڅ بیلی نه سیوا دي دا وجه ده چې اعتبار تاسو دې نه هغه د آی ایم ایف د سپیس په فاینانشل سپیس په لاو شو آیا د آی ایم ایف د پروګرام لاندې خو قیمتونه یو بندا وخت چې کم دیاله روپی یا دوله روپی مختلف مصنوعات کې لا غار ځان شي دي دا چې ستنه څه کمې لک کم پکارو یعنی تقریبا دو روپی دی روپی کمای پکارو کیونکہ اوپر تا دغه سپیس ملا وته نو آی ایم ایف پروگرام هم ډیسټرب شو لکه آی ایم ایف څه ریزرویشن نشتا او هغه حکومت دا وکړه چې هغه څومره چې سپیس ملا شو هغه عوامو ته د پیټول مستعد د کمی په شکل کې احساس پرتا دا د درې د سټنډارډ کې دی چې یو د روپۍ د قدر کې اضافه او دویم تاسو خیال وکړئ د ای پی آر چې کم ټارګټ دی هغه نه ډیر زیات ټیکس جمع او دریم چې د تیرو په نرخونو کې کمی دا یو داسې انډیکیشن دی چې د تیر د څلورو میاشتو په نسبت باندې حالات کافي حد پورې ښه دي.
مننه ډاکټر صاحب، تاسو ما خیال ډېر تفصیلي رڼا په واچوله. درخانه څنګه سي بلکه استاد او ډاکټر صاحب دا خبره کوي چې تر یو حد پورې د پاکستان یعنی دا ښه اشاره ده چې اقتصاد د پخوا په مقابله کې لږ په ښه حالت کې دی. بیا اخیری خبره هم دې ته راځي چې عام اولس د پاره په دې کې اسانتیاو کې اقتصاد شوی ګرانی کم سي او خلک هغه ټماټر اخلي که پیاز اخلي که تیل اخلي که نور څومري د ژوند دغه دی دا په پوره کوي، نو بل اخره خلکو ته خو بیا چې موږ عملاً پاکستان کې ګورو چې واره قیمتونه بره لاړ سي بیا که د هیواد اقتصاد هر څومره ښه سي نو هغه قیمتونه بیرته هغه زاړه حالت ته نه راځي که اقتصاد هغه ښه حالت ته راځي. تاسو عملاً وینئ چې اوس دغه چې کوم حالت لږ پښ کېدو دی نو ګرانی هم ورسره پتم کې دوه ده کنه الته هیڅ هم نشته؟
دا چې د کاکړ صاحب دا چې کوم حالات د شکېدو په خوا دي د صرف یو د دې چې په پاکستان کې چې کوم د اوسنۍ حکومت تم دا چې آینده حکومت کچیر د دې راځي
نو دا پالیسیانې به جاری شي. تر اوسه پورې څه داسې خاص زه په خپله ذاتي طور د دې څخه ډېر زیات مطمئنه نه یم. اطمینان د هغه وخت دی او دا ډېره ښه خبره ده چې زموږ اوسنی وزیر اعظم شهباز شریف پر دا خبره باندې ولاړ دی چې په کار دا ده چې یو د اقتصادي تړون لاسلیک شي د ټولو سیاسي ګوندو ترمنځ باندې، لکه د مثال کې جمهوریت پرنګه یو مثال کې معیشت لاسلیک شي چې د هغې په وجه باندې په پاکستان کې سرمایه ګذاري وشي او د ده باندې خلک راشي. هغه په دې باندې وام نه وي چې را روان حکومت به د شاوي او چې دا د هر چا په دې باندې به د ټولو اتفاق وي چې د هغه پالیسي به د اقتصادي پر دغه ځای باندې وي او اقتصادي پالیسي به د ډېرو کلو اوږدمهاله اقتصادي پالیسي په کار ده چې اعلان شي، نو د هغه به ثمره ورسېږي او دا به که هر حکومت وي هغه به سبل حکومت وي او د سبل حکومت ګټه به و عام ولس ته و عام وګړي ته رسېږي، د هغې ته به استفاده کېږي. په شهر به دې چیرې د دباندې ملکو څخه پر پاکستان باندې دا باور وشي او دلته د کاروبار دپاره خلک راشي.
مننه داروخان چگزی صاحب. ډاکټر صاحب، دغه داروخان چگزی صاحب باندې چې ما کوم سوال وکړ هغه خو د دې له جواب راکړي او ورسره بل اړخ مو چیړلې. په پاکستان کې تاسو وینئ، تاسو خپل وایسته په څلور میاشتو یا درې میاشتو کې اقتصاد اوس یو ښه حالت ته ځي او پاکستان کې به ګرانی هر میاشت زیاتېدله، نو آیا د دې اثر تاسو عملا وینئ چې اوس ګرانی چې دغه پر یو ځای باندې د درېدو په حالت کې ده یا کنه ګرانی هم هغسې روانه ده یا قیمتونه چې بره شوي وو څوک یې بیا راکښته کوي نه؟
یو خو دا کومه ګرانی چې پاکستان کې وا یو ان پی ټی آی ګورنمنټ کې چې کومه ګرانی ډېره زیاته شوټ کړې وه، یعنې ډېره بره تلې وه، نو د نورو وجوهاتو سره ډېر دوه غټې وجوې. یو خو د روپۍ قدر کمېدل وو، ایکسچینج ریټ چې زموږ کله هغې د روپۍ قدر کم شو، یو دغه غټه وجه وه چې د هغې سره د بهر نه کوم چیزونه څومره غواړو د هغې قیمتونه چې ورشي. او دویم دا و چې سپلای سایډ باندې لکه کټ راغلی وو، هغه هم یو وجه وه. دغه تیلو قیمتونه سیوا کېده او په هغې باندې ټیکس لګېده، دا هم یو وجه وه. د اوس کې د روپۍ قدر سیوا شوی سیوا کېږي او هغه حد پورې سیوا شو، مزید را روان وخت کې هم داسې توقعات دي چې دا به مزید سیوا کېږي، نو دغه سره به ګرانی
باندې اوس دا وخت مو خبره کوو. تاسو مو چې اوس دا خبره کوو، نو په بازار کې داسې یو انډیکیشن یا نخې نښانې ښکاري چې یاره د پخوا په مقابله کې ګرانی پر یو ځای درېدلې ده یا هغه رفتار کم شوی دی؟
جی، تاسو دغه سوال ته راځم. دویم دا چې د ګرانی د دې ایکسچینج ریټ سره ډېر تړون دی او د تیلو قیمتونو سره تړون دی، نو چونکې دواړه انډیکیشن دا دي چې یو خو ایکسچینج ریټ د روپۍ قدر سیوا کېږي او هغه سیوا شو، دویم دا چې تیلو قیمتونه هم کم شي او پته داسې پیس دی چې مزید کو کمیږي نه، نو سیوا کېدو او سبا د حکومت سره پیس ملوېږي چې هغې سیوا شي. د دې انډیکیشن راځي خو تاسې چې کوم مخکې سوال وکړو، نو په دې باندې دلته مونږ ډېر تفصیلي تحقیقي یو مقاله او ریسرچ مونږ کړی وو پاکستان کې چې د بده مرغه کله چې د تیلو نرخونه سیوا کېږي نو د هغې سره مهنګایي یا عمره یا د هغې نه زیاته سیوا کېږي، خو چې کله د تیلو قیمتونه کم شي نو په هغه سپیډ سره او په هغه پروپورشن سره د کم قیمتونه کې چې هغه کمیږي نه. یعنې تاسو چې مخکې کومه پوښتنه وه د هغې جواب دا دی پر کو د تیلو قیمتونه کم شي نو بے شک کې مہنگائی کې بس سمے گرانواری کې بکمه راشي او په هغه سپیډ سره او په هغه لیول سره نه نو یو خو دا چې دا کې هغه ایسمیټریک یعنی یو بل سره پیرلل مومنٹ یعنی دواړه برابر نه دي، تیلو قیمتونو سره خو دغه سیواشي ګرانوالی سیواشي یا هغه شان دي یا د هغې نه زیات، خو چې کله تیلو قیمتونه کم شي نو په هغه سپیډ باندې ګرانوالی نه کوي. دویم چې تاسو پوښتنه ده چې دا کوم دا پازیټیو انډیکیشن راز کې یو روپۍ خپل قدر هغه سیوا کو او دویم دا ده چې د تیلو قیمتونه کم شو، نو دې سره ګرانوالي باندې مارکیټ کې څه انډیکیشن شته که نه؟ نو مارکیټ کې څه لږ انډیکیشن خو راغلي دي او دا لږ وخت دی، لکه د دې بی ترانسفر کېدو کې تقریبا یو دوه درې هفتې به پس به د دې میاشتې په اخره کې به د دې صحیح د مارکیټ ته ریسپانس راځي چې آیا د دې دوه انډیکیشن په ګرانوالي باندې پرېوتې دی یعنې ګرانوالی کم شوی دی که نه.
سمنه نډر ډاکټر صاحب تاسو ما خیال شپه تفصیل سره په دې رانه واچوله درخانه څخه صاحب که تاسو څویل غواړی اخیری یو منټ را سره دی که څه اضافه کول غواړی یا داسې خیال هم په ذهن کې راغلی نو مهرباني وکړئ وایست.
ډېر خوندور د مننه د ډاکټر صاحب نه. ډاکټر صاحب چې کومې موضوعات ته موږ دغه کوله ډېر ښه په تفصیل باندې پر هغه باندې خپل رڼا واچوله. داسې د کاکړ صاحب زموږ په ملک کې چې کوم زموږ اقتصاد دی دا وخت دا اقتصاد دومره زیات لیدلی نه دی لکه څنګه چې موږ په میډیا کې ښکاره کوو. دویمه خبره دا اولنۍ خبره اوس ولې د ډالرو د ارزښت په حواله باندې د ډالرو د پخوا د کم د ډېر ارزښت په وجه باندې یو نقصان دا کېدی چې په ملک کاروبار په پاکستاني کلدارو باندې دی. نو چې د خلکو ډالر جمع کېدل شروع شو د مارکیټ څخه کلداري ولاړې ختم شولې د هغه په وجه باندې چې دی خلکو ټول زور پر را واچوي چې دوی به د ځان ډالر چې د پاکستاني کلدارو ارزښت زیاتېږي دا کلداري چې دي خلک نقدي ډالر چې دي هغه په کلدارو نقدي د دې څه چې دي هم یو وجه دا جوړېدای شي چې موږ اقتصادي وضعیت نوره مزیده مستحکم شي.
ډیره ډیره مننه داروخانه چکزی صاحب او ډاکټر مراج الحق صاحب ستاسو چې په دې بحث کې برخه واخیسته. وخت هم دومره و ستاسو د دواړو ډیره مننه. ښه وخت او ښه ورځ درته غواړم.
ډیره مننه.
زه پامن په مخه ښه اوریدونکو تاسو د مشال تران لاندې بحث اوریدی او بحث هم پدیو چې له تیرو شاوخوا دوه اونۍ راهیسې د ډالر په مقابله کې د پاکستاني روپۍ ارزښت لوړ شوی دی. ورسره حکومت د تیلو قیمتونه هم راکم کړي دي او دا په داسې حال کې ده چې پاکستان اقتصاد له ګڼو ستونزو سره مخامخ و او په هیواد کې ګرانی په زیاتېدو وه. پوښتنه دا ده چې د ډالر په مقابله کې د روپۍ ارزښت ولې مخ په زیاتېدو دی او آیا د دې هیواد اقتصاد د ښه کېدو اشاره ورکوي؟ دا او نورې پوښتنې مو د پاکستان د سوداګرو د اتحادیې پخواني مشر داروخان اڅکزي او د اقتصادیاتو استاد ډاکټر مایرج الحق سره څېړلې. بحث په دې ځای پای ته ورسېدی. عبدالحی کاکړ دوته خدای پامانی وای.
دا مشال ریډیو ده.